یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو دفاع وکړه. وی ویل په دې تړاو بخنه نه غواړي. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخنه نه غواړم. دا هم اورئ چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د څارویو یو ډول ناروغي راغلې ده.
بیخی دا مال تا باشو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو تا دیر تاوان رسیدله.
یو شمیرنجونی دا دولتی پانتونو دا خلاصون پر دا طالبانو دا حکومت لیلانه محتاطانه حرکلی کوی.
البته دا تیر پشان دا گد
تر هر څه مخکې له اسمت ساروانه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استوي. پنټاګون د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې د حملې ویډیو افشا کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it.
بایدن وایي له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن دا هم وویل د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دا ځواکونه د 2020 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای، او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه د هیواد ته استول شوي وای. د امریکا ولسمشر د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خبره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاري. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز رسپانې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواو د قمندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپله ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیوي تصویرونه خپریږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تیروتنه وبلله. د ملګرو ملتو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې 14 زیاته شوې ده. د دې ادارې پر اساس اټکل کیږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاري 22% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2020 کال په وروستیو 3 کې په افغانستان کې نږدې 1500 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کیږي چې د روان 2022 تر نیمایي پورې به 900,000 نور کاری فرصتونه لمنځه لاړ شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ښځې له کاره منع شوي او په دې هېواد کې اقتصادي او بشري بحران پراخ شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشری مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 100 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. تیرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ د تر 1900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو گینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 1900 کلونو د کشرو لوبډالو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبال لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 1900 کلونو کشرو لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي. خو د په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، دا راز څرګنده کړه چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تیرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او مایکروسافت کمپنۍ د کمپیوټري لوبو یا ویډیو ګیم له یوې جوړونکي کمپنۍ څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 200 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن لرانی ول ورسته د کمپیوټري لوبو لسترو تولیدونکو سره د سیالي جوګه شي. د مایکروسافت کمپنۍ اجرایی رئیس ساتیا نادلاو ویل کمپیوټري لوبي د ډیجیټل په ټولو پلیټ فارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژي متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټري لوبو عاید کابو 1.8 میلیارد ډالر او تر 2040 پورې به شاوخوا 2.8 میلیارد ډالر ته ورسی شي.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ویستلو دفاع وکړه او ویل په دې تړاو بخنه نه غواړي. ښاغلی بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ خبریالانو ته وینا کول وویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره بل آسانه حل لار نه وه. د دې ترڅنګ پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د تخلیف پروګرام په وروستیو کې د اګست پر 9 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځی په مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. په دې تړاو زموږ همکاري راپور چمتو کړی دی، هم د اورس را سره شریکې مهرباني.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته چیرمه یو کور ده. هدف یو کورولا موټر دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې له 2 دقیقو مکس او چلولو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم غورځوي او یو لوی وور او لمبه بلیږي. نیویورک ټایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قومندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړې او هغه چهارشنبه د مرغومي پر 9 په خپله پاڼه کې خبره کړې ده. د برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لاسکړې ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي وو چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړی او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیر ته خواشینی دی، خو وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیری یې ورستولی وای.
بله وویل چې بله د بایدن خبرې به هم واورو لاندې. لشلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یو ترهګریز برید کې ووژل شول. بله
ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هره اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې 40 کاله هره اونۍ $1 میلیارد لګول. هغه خبریالان ته وویل هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سر راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. امریکا افغانستان کې له 40 کلنې حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووته. طالبان د اگست په 15مه نیټه د افغانستان ولسمشری مانی یا ارګ ته ننوتل.
بله مننه کوم از مګم کارو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د وروستي اقدام په اړه همدارنګه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو په تړاو موږ ته بشپړ جزئیات راکړه. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیست. یو شمیر نجونې او محصلان او د خزو د خون فعالان د دولتي پانتونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله کوي چې طالب چارواکي په خپل ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ویلي په نږدې ورځو کې به نارینه او ښځینه محصلان د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې پیل کړي. فیروز عزیزی او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د خزو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کوم رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د خزو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولی شي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل
هغه مسؤلیتونه کوي چې په کار کې سمپلو جلا کول وي او مونږ او مذکر جلا کول وي هغه سره موږ هیڅ مشکل نه لرو او راځي او سره دغه موږ ټول مسلمانان یو موږ کې هم په خپل اسلامي ایجاد کې تللو په دې څخه وروسته هم په خپل اسلامي ایجاد کې تللو نو هغه کوم کویدا چې د اسلام په کړی چې دی پر موږ باندې نږدې هغه څه هغه خو هیڅ کوم مشکل موږ نه سره لرو.
طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
اتریش او یو شمیر نور اروپایی هیوادونه غواړي چې د کورونا واکسین اجباري کړي. دا به لومړی اروپایی هیواد چې خپلو خلکو د دیوبا پر ضد واکسین غواړي او کچا نوي کړي هغه به جریمه کیږي. احمد شیبر په دې تړاو معلومات راټول کړي او را سره شریکوي.
تمره چې د اتریش پارلمان نن د کورونا ویروس واکسین د خپلو اکثریت وګړو لپاره اجباري کړي. تر اتلس کلونو له مشان غوښتل کیږي چې د فبروري له لومړۍ د کووېډ 19 پر ضد واکسین وکړي او که داسې ونه کړي دوی به جریمه شي. امیندوار ښځې او هغه کسان چې د روغتیایي علت له امله یې واکسین نه دی کړی له دې مستثنا دي. تر اوسه پورې د اتریش 15% خلکو واکسین کړی دی. نوی قانون یو څکړ کې چنده ځکه چې پولیسکونو زره کسان په منظم ډول د هغو اقداماتو پر ضد مظاهره کوي چې حکومت د کورونا لپاره لګولې دي او اوس حکومت غواړي چې خلک خامخا واکسین وکړي. یو شمیر اروپایي هیوادو د کووېډ 19 واکسین د روغتیایي کارکونکو او یو شمیر نورو خاصو کړیو لپاره اجباري کړی دي. جنو اروپایي هیوادو بیا لکه جرمني او فرانسې په بیلابیلو تفریحي ځایونو کې د هغو خلکو پر تک بندیز لګولی دی چې واکسین یې نه وي کړی. د اتریش تجربه به نور اروپایي هیوادونه له نږدې وڅاري چې حکومت دا وړتیا په دغه هیواد کې موندلی شي چې واکسین جبري کړي او دې ته به هم وګوري چې دا چاره د کورونا وبا په مخنیوي کې څومره اغیزمنه تمامېدای شي. په ګاونډي چک جمهوریت کې نوي حکومت ویلي دي چې له هغه پلان لاس اخلي چې مخکې ویلي وو چې د جنوري له 19 وروسته به مشان او یو شمېر ډلې خامخا واکسین شوي وي. په چک جمهوریت کې به هغه کسان چې تر 18 کلونو یې عمر زیات دی واکسین شرط وي. همداراز پولیس، د اطفایی کارکونکي، پوځیان او د روغتیایي چارو کارکونکي باید واکسین شوي وي. د دې اونۍ په پیل کې یونان د هغو خلکو جریمه کول پیل کړل چې عمرونه یې تر 18 ډیر دي او واکسین یې نه دی کړی، خو حکومت د نورو عمرونو خلکو ته د اجباري واکسین د کولو امر نه دی کړی. په ایتالیا کې هم روانه میاشت د مشانو لپاره واکسین اجباري شو، خو په دې هیواد کې عمر 50 ورته ټاکلی دی چې د چا عمر تر 50 اوښتی وي باید خامخا واکسین وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښیست ور به شو نورستان ته. د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څاروي کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمینځه وړي خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري خلک یې تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دغې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یوه غوا مړه شوي او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وای تبخ یو ساری او ویروسی ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانی په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کړمیزې رواني، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرغجوب لاړی، دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباډي د دې دونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پیمدي په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا یا درې سی سی یا 15 سی سی خوسکو ته کېږي او لس سی سی چې دي دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړه چې پکې راغلي اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیم اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون راولي. په دې تړاو یو تفصیلي راپور له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه او ویل چې له 2022 زیږیز کاله یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا چې دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کاله کې دی چې کور
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دانه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کوم د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به هلکې څنګه داغې د پاره کدي وي چېره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څپاندې درو کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظور کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادۍ پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 13مه پارلمان ته د هغې مسوده تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخله پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړ توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ، او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړي او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
ترکیه افغانستان ته سلګونه ټونه بشری مرسته لیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره دغه هیواد ته 500 ټنه بشري مرسته لیږي. په دغه مرستو کې خوراکي توکي، جامې او روغتیایي وسایل شامل دي. دغه توکي د ترکیه حکومت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې لخوا د لسو غیر دولتي ادارو په مرسته چمتو شوي دي، خو ترکیه نه دی ویلي چې دا مرستې به د چا له لوري او په کومو ولایتونو کې ویشل شي. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته چمتو کړي. په ننګرهار ولایت کې پر څه باندې 10,000 بزګرو کیمیاوي سره وویشل شوه. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مصباح الدین مستعین آزادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په مرسته د ننګرهار په شیرزادو، خوږیانو، ګوشتي، کوز کونړ، کوټ، بټیکوټ، لالپوري او اچین ولسوالیو کې پر 12,000 بزګرو چې په وروستیو کلونو کې کرهنه یې د وچکالۍ او کورونا له امله اغېزمنه شوې وه کیمیاوي سره وویشله. د ښاغلي مستعین په خبره هر بزګر ته به 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شي تر څو یې حاصلات وده وکړي او مالي عاید یې ډېر شي. د یادونې وړ ده چې وړاندې له دې هم د ملګرو ملتونو د خوراک یا FAO ادارې لخوا په ننګرهار ولایت کې 550 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرو ویشل شوی و، او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 44 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 22 پوله، یو انګلیسي پاونډ 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 80 پوله، زر هندی کالداری 1215 افغانۍ، زر پاکستانی کالداری 1585 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 4 دیش پوله.
وخت د غرمې دولس نیمې شپې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته هم د نور بس د پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. د ملګرو ملتو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاری په سلو کې شپاړس زیاته شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویسټ انډیز کې د کرکټ تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي ساره ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکې کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن لرانی ولورسته د کمپیوټری لوبو لسترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه نور بستی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخفړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په کابل کې پوسټرونه لګولي چې پکښې لیکل شوی دی د شریعت لمخې مسلمانه شذ باید حجاب وساتي. خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادرې او تورې برقې عکسونه خپره سوي دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه وویل چې هدف یې د ښځو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر ښځې او نجونې په غبرګون کې د کابل سړکونو ته راووتلې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادرې او ابا دینه جبري کوي. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري. دا ډول حجاب چې په پوسټرونو کې طالبانو خپور کړی دی او د دوی په نظر دا د پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په معنا دی. په دې اړه نن په نور بس دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل او صوفیا اوریاخیل سره خبرې کوو. په دې برخه کې به نور خبری هم پیلو. اوس هم قادر جلالوف راتوای چې اوجی امیل لمش سره د ټلیفون لاره وصل شوی ده. سلامونه اوجی جان، چې تاسو وخت وایسته لدې څخه مننه.
تاسو سلامونه درنه مننه کوم.
زه تاسو سره اوجی جان زه غواړم چې د موضوع تر پیل مخکې اول اوریدونکو موږ او تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو یو نوې رامنځته شوی وزارت دی، د دغه وزارت تویاند عاکف مهاجر ژغوا ورو چې د حجاب د هغو پوسترونو په اړه خبرې کړې چې په کابل کې په بیلابیلو واټونو کې لګول شوی دی.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت له لورې شوي دي، خو دا یوه تشویقي بڼه لري تر څو زموږ خویندې تشویق شي د حجاب ته. او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې بولي دا تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادری او دودو فرهنګ د کڅو کې نه بولي هغه تر هغه پورې اړه لري.
بله اوریدونکو، تاسې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر ژغ واورېدی چې د مشتول چې په پوسترونو کې د چادری او د عربي حجاب یا بقری عکسونه ولی نشر سوی دي. اوژیجانی که په دې اړه باندې تاسو لومړی مشته وایست چې د عاکف مهاجر په وینا باندې دغه د افغانانو دود دی چې چادری اغوندي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
هیڅ کله هم داسې تشویقي بڼه لري دا وایي. دا اصلا دوی غواړي چې ورو ورو دا په خلکو باندې تطبیق کړي په زوره. سم ده که څوک مثلا کلیوالو سیمو کې که څوک په خپل زړه باندې هغوی کاروي بېله خبره ده، اما لوستې مېرمنې هغوی چې کار ته ځي هغوی چې په خپل زړه په خپل هغه باندې نشي کولی هغه نه استفاده.
فکر کوم چې د اوژی امیل سره زموږ د تلیفون رابطه قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم راواخلو. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستی اوری. په دې خپرونه کې موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پوسترونه ولګول چې په دغو پوسترونو کې لیکل سوي دي چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب وساتي. د حجاب د تشریح پر ځای باندې طالبانو په دغو پوسترونو کې د چادري او توري برقې عکسونه خپره کړي دي. ګڼ افغان ښځې له دې سره مخالفې دي او دوی ویلي دي چې دا د افغانانو کلتور نه دی، نو ځکه دې دغه چادري نه اجباري کیږي. فکر کوم چې زموږ سره زموږ میلمانه اوژی امیل بیرته وصل سوی ده. اوژی جانې، تاسو خبرې ته دوام ورکوئ، مهرباني وکړئ.
دوی هر هغه خبره چې کوي وایي چې دا به اجباري نه شي، مګر دا اجباري کېږي. دا د پیادو ساته موږ چې ځان دا اوس چې بازار ته ځم دوی محرم نه لري، زه د چا لاس ونیسم؟ هغه ښځه چې کونډه ده، هغه چې ورور نه لري، هغه چې میړه نه لري، خاوند نه لري، نارینه په کور کې نه، نارینه خو د روزي پسې ورک دی پسې، دا خو نه شي کولی چې یو ښځه چې څونه مجبوریت لري دا ورته کښېني چې کله دی په کور کې دا ځان سره ویسي. په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، په موټر کې نه پرېږدي، په ساتونو په ایسګاه کې همدا اوس ولاړه وم، اول چوکۍ خالي وویل نه ښځې نه پرېږدي چې مونږ ودرېږي او مونږ ته تعریف کېږو تاسو دپاره نه دی. ماښام و پرون کار کې چار نه راتلم، باور وکړه چې دغه تونسونه وو مونږ په مخ کې خالي وو، او ویل نه شاته تاسو باید لاړ شئ ځکه تاسو خبر ناست چې دا خبره ده. نو زه کله په اسانۍ نه وزم چې وزم چې داسې خبرې اورم، داسې محدودیتونه اورم چې دوی نور هم کوشش کوي چې لا مېرمنې په څنډه ووهي او لرې کړي. دوی ته دومره محدودیتونه لا پسې زیات کړي، دوی د شپې کښېني، د ورځې بیا یو شی وباسي د ښځو دپاره چې څنګه دوی د دې د ټولنیزو چارو کې د دوی هغه ونډه اخیستلو، د دوی حضور و د دوی فزیکل هغه برخه اخیستلو، وتلو تل ضروریات رفع کول د پاره څنګه دوی نوي نوي خبرې راوباسي. او دا تباور وکړه چې په انسان
بلې زموږ رابطه بیا هم له اوژی جانې سره قطع سوه. فکر کوم چې موږ د تلیفون په لیکو کې کومه تخنیکي ستونزه لرو، موږ به هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم یو ځل خپله رابطه قایمه کړو او د موضوع په اړه خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم د ازادي راډیو اونیزه په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې برنامه نور بس دی خپرېږي. زه ملالۍ بشیر یم چې دا خپرونه پر مخ وړم او د خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوس هم قادر جان وایي چې زموږ سره د اوژی امیل رابطه بیا هم قایمه سوې ده. اوژی جانې، موږ فکر کوو چې د تلیفون په لیکو کې کومه ستونزه ده، نو تاسې کولای سئ چې په دې اړه باندې موږ ته خبرو ته دوام ورکوئ. تاسو موږ ته یوه کیسه کوله چې
بلې موټروانان مونږ ته وایي چې حجاب نه لري، مونږ تاسو نه شو کولای چې په موټر کې ووځو.
چې جابم د سینې جابه ما سینې دا خو راستر بلی پوری دا خو مونږ به یې در په در کو دا خو هر ورځ په مونږ دومره حالات تنګیږي دومره ژوند تنګیږي اوس کوم نه یو کار نه د تعلیم لاره معلومه ده هغه هم برخلیک زمونږ نه معلوم دی او ایران چې څه کوو او د کار دپاره هم روزګار دپاره هم زمونږ دپاره هېڅ یو هغه موجود نه دی یو امید نشته دی یو داد نشته یو یو څه نه ګورو یو څرک نه لګېږي نو مونږ څه وکړو زه نه پوهېږم مونږ په دې کورونو کې بندي کې بندي کوي نور څه غواړي په مونږ په خدای باور وکړه چې مونږ په ټولنه کې چې اوسو ډېر په مونږ دپاره سخته تمامېږي دا د انسان په هغه یعنی ته باور وکړه چې هغه احساسات بشری احساسات بیخي جریداره کېږي بشری وجدان ته ټکان ورکوي دا خو زه نه پوهېږم ورځ تر بلې مونږ دپاره داسې یو پلانونه دوی نیسي د شپې او د ورځې اعلان به کې په غیر مستقیم کله په دیوالونو لیکي کله په هغه کې کېږي کله موټروانان توهین کېږي چې تاسو مه کوئ دوی مه پورته کوئ کله چې زه یو محکمې ته لاړم ما ته ویل چې محرم در سره نه وي تا ته اجازه نه درکوم چې دننه لاړ شي زه څه وکړم ما ویل چې زما خو عمر زیات دی زه خو کومه پیغله نه اما هغه ویل چې نه اجازه نشته نو ته فکر وکړه چې زه خپل ضرورتونه زه دوکان ته تلی نه شم زه بازار ته تلی نه شم زه سودا اخیستی نه شم زه خپل کوم کار کولی نه شم زه د یو ځای نه بل ځای ته تلی نه شم زه خپل مشکل حل کولی نه شم زه نارینه نه لرم زه څه وکړم
متاسفانه چې موږ رابطه بیا هم له اوږی امیل سره قطع شوې ده اوریدونکو موږ به یو تر لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو
نور بس دی خبرونه اوري
د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته ځل بیا هم شرغ لاست اوریدونکو تاسو زموږ ژغه له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر شدو ته یو ډول پوسټرونه خپاره کړي چې په هغه کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره سوي دي او پر دغو پوسټرونو باندې لیکل سوي دي چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب ولري پر دې موضوع باندې له شوزو سره خبرې کوو چې دوی څه وایي او په دې موضوع باندې دوی ویل څه دي ګڼو شوزو چې له موږ سره یې مخکې خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې دا د شوزو پر ژوند باندې د محدودیت وضع کولو یوه هڅه ده او د دوی په وینا دا توره چادري او برقه د افغانانو کلتور نه دی او دوی له دې بیره لري چې دا به پر دوی باندې اجباري سي خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دا یوازې تر اوسه پورې دوی ویلي دي چې دا پوسټرونه یو تشویقي بڼه لري او دوی ښځې هڅوي چې باید حجاب مراعت کړي په دغو پوسټرونو کې د حجاب تشریح نه ده سوې اما دغه دوه ډوله عکسونه خپاره سوي دي چې د چادري او برقې دي موږ به بیا هم خپلو خبرو ته له میلمنو سره دوام ورکړو اوجی امیل یو ځل بیا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده اوجی جانې تاسو یادونه وکړه چې پر شوزو باندې محدودیت وضع کیږي بله
زه نه پوهېږم چې دا محدودیت د څه دپاره دا کوم رقم اسلام دی دا کوم ماډل اسلام دی اندونیزیا ته لاړ شه مالیزیا ته لاړ شه هلته ښه ماشاءالله اسلامي حکومتونه دي او خلک کار کوي مګر ښځې په ټولو برخو کې اشتغال لري د شپې د خوانه هغوی بل ټایم د کار لري چې ټول ښځې فروشندګان دي ټول ښځې خرڅوونکي دي بازار کې کار کوي هیڅ محدودیت نشته هلته دومره انساني ټولنه جوړ کړې صحیح ده چې دغه د اسلام ارشادات او شریعت پکې جاری دی خو لیکن دومره نه دی چې دومره سرګرانه وي چې هیڅوک بس نشي کولی چې د کوره ووځي او د موټر سره داسې و دا دغه شیان ما هلته نه دي لیدلي ما سفر کړی دی ما هغوی لیدلي دي دومره خوشایند دی دومره خلک لذت وړي چې دا ښځې څومره ښه کولی شي په ازاده توګه په ښه توګه په مسؤول توګه کولی شي چې خپل لاسته راوړنې ولري کار وکړي په ټولنیزو چارو کې په اداراتو کې کار وکړي په بازار کې فروشندګي وکړي نو زه نه پوهېږم چې دوی د نورو اسلامي هېوادو
اوریدونکو موږ فکر کوو چې دلته کومه ستونزه ستاسو حتمان موږ هڅه کوو چې د ټلیفون لاري خپل ملمنی بیا هم وصل کړو له تاسو سره بیا هم تر یوې لنډې دمې ورسته په له تاسو سره یو اوریدونکو یو لنډه د بمب وغخلو اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري اوس هم تاسو د نور بستی خبرونه اوري چې په دې خبرونه کې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې طالبانو شذو تویل دي چې دوی باید د حجاب واغوندي د حجاب لپاره دوی ته د چادري او برقه عکسونه خبره کړې دي په دې اړه باندې زموږ همکارانو یو راپور چمتو کړی دی او روي
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوې ده.
زونډیدار ټیکري جوړو او پخپلې جوړو تور او شنه زونډي ورته چو څوک چې موږ ته مخې تراشي په اندغه باندې خپل مخ په امدی پټو چادري او د حجاب موږ نه کوو. دغه د موږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکری له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومیږي هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمینې کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي حیرانه پاتې او ویرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیاه برقی مې په ښار کې ولیده هغه وخت ما ډیر وډار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنۍ حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونو پر ښځو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادري تحمیل کړې وې او که چیرې به چا له دې امر سرغړونه کوله پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان د اکیف مهاجر ازادي راډیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی، نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغو پوسترونو کې لګولي دي.
اوریدونکو تاسې واوریدل د ځینو ښځو څرګندونې مو واوریدلې چې د دغو پوسټرونو په اړه باندې کړې دي. د په طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د ویان څرګندونې مو هم واوریدلې. زموږ د خبرونې میلمانې اوژی امیل او صوفیه اوریاخیل له موږ سره د خبرې کوي. اوژی جانې، تاسې زموږ غږ اورئ. پوښتنه به دغه درڅخه وکړم چې تاسې واوریدل چې د طالبانو ویان ویلي دي چې دا تحمیلی بڼه نه لري او ښځو ته یوازې د هڅولو لپاره دغه پوسټرونه نشر شوي دي.
خو که چیرې دا نیت ونه لري دوی چې دا په موږ عملي کړي، نو بیا دا څه معنا لري چې تشویقي موږ د تاریخ اوږدو کې میرمنې کروندې ته تللي دي؟ په لرې پرتو پښتنو سیمو کې هېڅ نه چادري شته، نه هغه لویې ټیکرۍ د پلو اچوي، بس هغه نه استفاده کوي. که څوک نارینه وي لږ په همغه څادر باندې مخ نیسي که ضرورت وي. نو دا چې داسې پوسترونه او هغه موږ لپاره په نمایش ږدي او غواړي چې ځان تېر وباسي.
شه اوریدونکو، بیا هم زموږ رابطه له میلمنو سره قطع شوې ده. موږ به هڅه کوو چې دوی بیا هم راواخلو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. ګرن افغان ش زیوای چې د افغانانو کلچر چادرې او برقنه دي، بلکې په ځینو مواردو کې دوی دغه برقې او چادرې څخه استفاده کوي او دوی بیره لري چې د دغه پوسټرونو په لګیدو سره چې طالبانو شوډو تپکښ د حجاب ویلې دي، دوی وای دوی بیره لري چې دغه ور باندې اجباري نسی او تحمل نسی. نو ګنش زی دغه ته هم اشاره کوي چې د طالبانو په تیر حکومت کې په تیر دوره کې هم دا ډول کار سوی وو او بیا په شذ مجازات کېدل چې سرغړونه به کړي وو. موږ به بیا هم ورسو خپل او ردون خپل ملمنیته او جی امیل سپتا چې دوی په دې اړه باندې سوی او جی جانې تاسو ته موږ غږ درځي
اوستا سوال
زو ش او جیجانی تاسو پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې طالبانو ویل چې موږ یوازې دغه د هڅونې د پاره د پوسټرونه نشر کړی دي، موږ پر شوزو باندې دغه نه تحمیلو.
دا ابتدا د دوی د نیتونو د دوی د غمرام چې دی لري په دې برخه کې دا ابتدا قدم دی، دا اولین لومړنی ګامونه دي. دوی اصلا خزو د پاره غواړي چې دا سیمه د دې څنګه بیا وروسته وروسته عملي کی، دا خو هغه ابتدایي حالت ته چې واره په دې رقم ورو ورو څنګه وکولای شي چې او چې د یو حالت ته چې دوی واره جهان د فارزان خوخي همیشه وای چې ماشونه
شموږ بیا هم د خپل ملمنی سره نو سو کولای چې خبرې مسلسل دوام ورکړو. موږ هڅه کوو ورېدونکو چې دوی بیا هم راوخلو. اوس هم ګورو چې څنګه کیږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو له خوا نوې رامست سوی دی، په دې وروستیو کې د شذو لپاره د حجاب په اړه پوسټرونه خپاره کړل. په دغو پوسټرونو کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره سوی دي او شذو ته ویل سوی دي چې د شریعت لمخې مسلمانه شذ باید حجاب وکړي، خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغه پوسټرونو کې د چادرې او توري برقې عکسونه لکه مخکې چې موږ ویل خبره سوی دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه ویل چې هدف یې د شذو هڅول دي چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر شذې او نجونې په خبرګون کې د کابل سړکونو تراوتې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادرې او ابا یا بقراتی نه جبري کوي او په زور باندې دی په شذو باندې نه اغوندي، ځکه چې د دوی په وینا د افغاني کلچر ساتر یا هم حجاب دا ډول نه دی. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري دا ډول حجاب چې چادري یا هم برقده د دوی په وینا په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري او د محدودیتونو په معنا دی. اوس هم بیا هم د اوژې امیل سره وصل سوي. اوژې جانې فکر کوم چې ستونزه ده، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
وو بالکل
تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
زما غتیره دوره بالکل یادېږي، لکه نن لکه پرون زما په ذهن کې زما په زړه کې هغه 15 کالونه چې دې تیر کړ، په اوله کې همداسې ورو ورو دا چادري و حجاب و سختګیری، بالاخره د مکتب نه محرومېدل، د کار نه موږ دوه میاشتې صرف دوه میاشتې موږ لاړو کار ته. زه علمي غړی وم تدریسات ثانوي وزارت معارف کې، موږ ته زنګ راغی چې راشي فقط چادري موږ ته سر به د عمومي سړک په غاړه.
ش فکر کوم اوریدونکو چې موږ بیا هم دا شبکه خرابه ده او زموږ د ملمنی سره زموږ رابطه بیا بیا قطع کیږي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو. نور بس دی له شذو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه اوریز مجمل منه او جی امیل ده او جیجانی مهربانی وکي تاسو خپل خبره ته دوام ورکړئ.
زما یادی کې چې دوی ویلې چې مونږ کار د پاره پریدو، هغه وخت هم جهان په دوی باندې لګ لګ غږ کوو د سلکنن غوندې نه، چې دوه میاشتې مونږ لاړو سرک عمومي سرک په غاړه به مونږ ازيري به مونږ ته کېښودل شي، کېده هغه مازف د دفتر کس داسې په عمومي سرک په غاړه به مونږ همداسې پورواله ورته ناستو، د چادري به همداسې غوړو او د ازيري به مونږ ځا کوو. تر دوه میاشتې پورې دا کار وشو، هغه ماشیم کامو تم ورکو بیا نو بالکل مونږ ته جواب راک. بیا تر اخره پنځه کاله پوره شو، نه مونږ کار ولیده نه مونږ تعلیم ولیده. میرمنې دومره په سختیو کې، دومره په حجاب، دومره په محدودیتونو کې، دومره په دې ټولنه کې په څنډه ووهل شو، دومره وځپل شو چې حد نه لري. نو اوس هم همدغه خبرې چې اوس حجاب دی رسمي په دیوالونو، یعنی دغسې وکوي، داسې نه دی چې دا زړه دی چې کوي که نه کوي، دا زموږ زړه د پاره دوی دا کار نه ده کړی، دا اختیاري نه دی او دا جبري دی. زه فکر کوم چې ورو ورو دا په مونږ تحمیلیږي، مګر دا هغه پنځه کلونه نه دي. اوس میرمنې لیکو لوست باندې پوهیږي، علم و هنر یې ترلاسه کړی، اوس پوهه یې ترلاسه کړې، خپل بیداری او شعور ته رسیدلی دي، او دوی اوس باندې نشي کولی چې دا کار تحمیل. زه دا درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، دلته په ښارونو کې که څوک کار هم نه کوي، که چیرته ځي یو لږ لوی پوړنه دود دستورې وو چې اغوندي، او که څوک پر مخ راځي او که دوی مخ نیسي او که نه نیسي، دا خبره ده. او زه نه فکر کوم چې دا خبرې چې دوی کوي چې دا د تشویقي بڼه لري، دوی مونږ تشویقوو که څوک، نو ښځې خو په دې پوهیږي که غواړي چې استفاده وکړي، هغه خپله پوهیږي ستا د پوسترونو دپاره څه حاجت ده چې دلته یې رسمه یې، ته ولې مونږ ډارئ، ته ولې مونږ په تکلیف یې، دومره مونږ تکلیف ورځ تر بلې زیات په تکلیف کیږو، دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي هیڅ حد نه لري. دا نه پوهیږم واقعا چې ویرون.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې چادري په افغانستان کې رایج او مخکې هم خلکو استفاده ځینې کوله، ښځو دغه چادري پر سر کوله؟
خبره په دې کې ده چې دا هغه خلک چې دوی طبعا زموږ په ټولنه کې رنګارنګ خلک دي، ځینې چې تعصبات لري خپل د مسؤلیت دپاره، هغه هم هغه نالوستې ښځې دپاره چې دوی هغه هم په خپل زړه باندې که دوی غواړي د خپل میړه هغه رضایت ترلاسه کړي، یا خپله غواړي چې بیرون لاړ شي مسون اوسي، یا کله استفاده کړي، یا کالي سامې نه و، نه جامې سام نه و، یا غوښته چې څوک ونه پیژني، هغه بېله خبره وه، هغه بالکل بېله خبره وه. هغه ځینې یو تعداد خلک چې اوس بالکل له منځه تللی دی، ورو ورو دا له منځه لاړو، خو کله که څوک سرهیي اختیاري، هغه بېله خبره ده. او دا چې دوی بیا جبري په خلکو باندې تحمیلوي، دا بله خبره ده.
بلې، تر اوسه پورې خو د تحمیل خبره نه ده سوې، تاسو ولې بیره لرئ چې دغه به تحمیلي بڼه ولري په راتلونکي کې؟
خو دوی هغه خلک دي چې اوس د دنیا د پاره وایي چې دا تحمیلي بڼه نه لري، چې څوک ملامت نه کوي. ته باور وکړه چې دغه تعلیم د پاره که موږ مبارزې نه وو کړې، موږ دغسې اوازونه پورته کړي نه وو، آیا دوی به دومره نرمښت خوده چې موږ راتلونکي کې میرمنې جنکۍ کولی شي چې تعلیم وکړي، نه تنها تر شپږم صنفه بلکې لیسه او پوهنتون به امکان ولري؟ نو د دوی په خبره باندې زه هیڅ اعتماد نه لرم. د دوی خبرې یو دي، عمل بند دی، په عمل کې هغه څه نه دی. زه فکر کوم چې په همدغه ببولال باندې به دا پنځه کاله او څو کاله چې د دوی عمر دی نه پوهیږم، هغه به د دوی تیریي او همداسې به خلکو ته وادي ورکوي او په عمل کې به هیڅ هم نه وي. دا څه رقم قانون دی، دا څه رقم حکومت دی چې د یو هیواد په یو برخه کې تعلیم شته په بله کې نشته، بیا دا دواړه یو رقم فارغ کیږي، دا دواړه به یو سویه او یو لیول باندې بغه کیږي، دا بیا چې زی ثانوي لیسې ته او نه هیله کوم دا چې زی بیا پوهنتون ته، دا دواړه بیا یو سویه دي، دواړه باید لاړ شي. هغه چې لوستې دي او نالوستې دي، دا سیستم د تعلیمي
کله خرابېږي ته باور وکړه چې دا به هیڅ کلام سم نشي. دې سره غرس کول، دې سره برخورد کول دومره خطرناک دی چې دا بیا هیڅ کله نه روکېږي. هغې واري تعلیم مسیر نه خطا وخوړ بیا ته سمولی نشي.
مننه اوږې جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنې څخه په مننه، بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.